بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناہونا او پکڑو کے مو لحدا تیری دل و بخے مونگتا توفیق راکڑا چپ خے کلک و لگو او دا کافرانو پر ڈل مو بریا لکڑا لدے عملا خدے حغوی تا دا دے دنیا ثواب ہم ور کر او لدے غرائی دا حغ جہان ثواب ہم ور کر خدے ہم دغ شانتا نیک عمل خلق خوخوی
د تهران ریډیو عزت منور دن کو زمون سلامونه و منای نند پنځشنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د تل د میاشتې یوشتمه د 1400 څلور څلوختم هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې شپږسمه او د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې دیارلسمه نیټه ده. خوګور دن کو تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په تهران کې د اسلامي وحدت د شپږ دیرشم نړیوال کانفرنس جوړېدل نومیږي، ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، بیا د وحدت د اونۍ په هکله ځانګړی پروګرام هم درته اورو، او په آخر کې به د افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې پروګرام هم درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وقت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران ولسمشر قزاقستان ته رسیدلی. د ایران بې پیلوټ الوتکې د اسرائیل لپاره ګواښ دی او طالبان له امریکا سره د اړیکو پیاوړي کول غواړي. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران ولسمشر قزاقستان هیواد ته رسیدلی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د یو لوړ رتبه سیاسي او اقتصادي پلای په مشرۍ په آسیا کې د باور جوړونې د اقداماتو او د تعامل یعنی د سیکا د کانفرنس د غړو هیوادونو د مشرانو په شپږمه غونډه کې د ګډون لپاره د قزاقستان پلازمینې استانا ته ورسېده. دا په سیکا کانفرنس کې د خپل ولسمشرۍ په پړاو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ابراهیم رئیسی لومړنی ګډون او په تېر یو کال کې د هغه نه هم خارجي سفر دی. د سیا د باور جوړونې د تعامل د مشرانو شپږمه غونډه نن د قزاقستان په پلازمینې استانا ښار کې د ایران په ګډون سره پیلېږي. حاضر د مسیکا اوش تسلی غړي لري او له 5 نړیوالو سیمه ییزو موسسو سره یوځای 8 هیوادونه د څارونکو په توګه شتون لري. ډیپلوماسي په عراق کې د ترهګر شتون ختم نه کړ. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، په ملګرو ملتونو کې د ایران نمایندګۍ د امنیت شورا مشر ته په یوه لیکې د ترهګرو ډلو پر ضد د پوځي اقدام انګیزې او دلایل اعلان کړل او ټینګار یې وکړ. ډیپلوماسي د عراق په شمال کې د ترهګر شتون پای ته ونه رسوه او ایران د پوځي ځواک کارولو ته مجبور شو. په نیویارک کې په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت نمایندګۍ ټینګار وکړ، د ایران د ملي امنیت او د خلکو پر ضد د ترهګرو ډلو بلوار رامنځته کوونکو او رانونکو اقداماتو په دې اړه د تهران لخوا بیا بیا خبردریو او اعتراضونو ته بې پامۍ ته په پام سره تهران ترهګرو حملو ته د متناسب ځواب او د خپل حق له ایمالولو پرته بل انتخاب نه درلود. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي نمائندګۍ په دې خبر سره چې یوازې له 2018 میلادي کال راهیسې تر اوسه دغو ترهګرو ډلو د ایران په داخل او د ایران سرحدونو ته نږدې 9 ترهګرې حملې کړې دي چې په نتیجه کې 24 کسان شهیدان او 22 نور ژوبل شوي دي او زیاته کړه د باوري اطلاعاتو پر اساس دغه ټولې ترهګرې حملې د عراق په شمال کې په کردستان سیمه کې پلان شوي، منظمې شوي او اجرا شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي نمائندګۍ بیا زیاته کړه د ایران د اسلامي جمهوریت له بیا بیا خبردارایو او اعتراضونو سره سره له بده مرغه د عراق د کردستان سیمې چارواکو د نړیوالو مقرراتو په چوکاټ کې د ترهګرو پر ضد کوم اغېشېدونکي او پرېګند اقدامات ترسره نه کړل. د ایران بې پیلوټ الوتکې د اسرائیل لپاره ګواښ دی. د فلسطین سما خبری اژانس راپور ورکړی د صهیونیست رژیم امنیتي ټولنو د ایران د بې پیلوټ الوتکو په بې وس باندې خپل اندېښنه څرګنده کړې ده او دغه بې پیلوټ الوتکې د صهیونیست رژیم لپاره تر ټولو خطرناک ګواښ ګڼي. د صهیونیست رژیم د امنیت تحقیقاتو مرکز پرون په یو راپور کې د نړۍ په سویاله بې پیلوټ الوتکو د استفادې په زیاتېدا او د ایران د اسلامي جمهوریت او د مقاومت د لیز د بې پیلوټ الوتکو له توان څخه د صهیونیست رژیم په ویرېدا غور وکړ او د ایران د بې پیلوټ الوتکو پروژه یې د اسرائیل لپاره د تر ټولو بالقوه خطر ګواښو بلو. دا مرکز په خپلو تحقیقاتو کې له بې پیلوټ الوتکو د دنیا د هیوادونو استفادې ته په اشاره سره وویل، له بې پیلوټ الوتکو استفاده د هوایي حملو د خطر د زیاتېدا ښودنه کوي او یادونه کوي چې په ازاده بېلابېلو اوزارونو له لارې کارول وشي. د بریتانیا پارلیمان کې په افغانستان کې د هزاره وګړو د وژل کېدا پر موضوع خبرې وشوې. زمون خبریال راپور کړی، د بریتانیا پارلیمان یو غړي په افغان پلازمېنې کابل کې پر کاشدمي خوانیز مرکز بریتا په اشاره سره د هیواد لومړی وزیر لیسټراسر ته وړاندیز کړی دی چې وزیران یې باید د افغان حضرات او کمو له استازو سره وویني. دا وړاندیز له هغه وروسته شوی چې سلګونو بریتانیا میشتو افغانانو د بریتانیا پارلیمان او د دغه هیواد لومړی وزیر دفتر مخې ته مظاهره وکړه. پرکاج هوانیز مرکز د تلې میاشتې اتمې له خونړۍ بریدو سره چې په کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي او 130 نور ژوبل شوي وو، ګڼ شمېر افغانانو د دنیا په بېلابېلو هیوادونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې او پر خواله رسنیو دا پېښه په کلکه وغندله. دې پېښې کې وژل شوي ډېری کسان د کابل لویدیځ کې میشته هزاره توکمه غړي وو چې زیات شمېر پکې جونې وې. طالبان له امریکا سره د اړیکو پیاوړي کول غواړي. صدای افغان خبری اژانس راپور کړی، د طالبانو حکومت د امریکا لخوا د دغه ډلې د حکومتي چارواکو لپاره د ویزې د محدودیت لګولو ته په غبرګون کې ټینګار وکړ. دا ډول فیصله د طالبانو او د واشنگټن ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدا خنډ ده. د طالبانو د خارجه وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د امریکا لخوا د دغه ډلې د چارواکو لپاره د ویزو محدودیت ته په غبرګون کې ویل، دغه فیصله به د اړیکو د پیاوړي کېدا خنډ او د افغانستان د ملت د مشکلاتو د نه حل کېدا سبب وګرځي. د امریکا لخوا دغه محدودیت په داسې شرایطو کې لانیږي چې په تیرو 4 ورځو کې د قطر پلازمېنې دوحې کې د افغانستان د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ په لوړه سویه خبرې اترې ترسره شوې وي. په ننګرهار کې د نیمه لوړو زده کړو له ادارو فارغ تحصیلانو خپل راتلونکي ته اندېښمن شوي دي. زمون خبریال راپور کړی، دوی وایي په خورا سختو اقتصادي شرایطو کې زده کړې کړي دي خو اوس ورته د کار کولو او عملي زده کړو زمینه نه ده برابره شوي. په جلال آباد کې د امام غزالي په نوم د روغتیایي 2 کلنو زده کړو انسټیټیوټ څخه د 100 نجونو په ګډون سره 250 تنو د فراغت په اړه جوړ شوې غونډې کې یو شمېر فارغو زده کړیالانو د اسلامي مدد له مشر ته بغوښتل چې د دغو فارغو زده کړیالانو ته په کور دننه د کار کولو زمینه برابره کړي. ننګرهار کې چارواکي وایي سلطنه پر نشه روغ دي کسان ته درملنې وروسته خپل کورونې ته ورسپارلې دي. زمون خبریال راپور کړی، د افغانستان د طالبانو چارواکي وایي دغو کسانو ژمنه وکړه چې بیا به نشو ته نه ورګرځي. شمالی کوریا بیا توغندوی ازموینه کړې ده. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د جنوبی کوریا رسنیو نن سهار وختي د شمالی کوریا لخوا د کروز توغندوی د ازموینې خبر ورکړ. د جنوبی کوریا رسنیو وویل د شمالی کوریا دغه توغندي ستراتیژیک او لروټنه دي. دغه توغندی په داسې حال کې ازمیل کیږي چې د جنوبی کوریا حکومت په تیرې سه شنبې ورځ په شمالي کوریا هغه کړی و چې سمدستي په سیمه کې لمسوونکي تاوتریخوالي رامنځته کړي اقدامات پای ته ورسوي. د سرحد ټکر له اسرائیلو سره د اړیکو په معنا نه دی. هیرنا خبری اژانس راپور کړی د لبنان د پارلیمان نائب رئیس ایلیاس بوسا پرون ویل د اسرائیلو او د لبنان ترمنځ د سمندري سرحد ټاکلو په حق له موافقه له تل ابیب سره د اړیکو د دادی کې دا په معنا نه ده. ایلیاس ابو صاحب ویل هغه څه چې محقق شول یوه بریا ده خو له اسرائیل سره د لبنان د سمندري سرحد ټاکلو موافقه له دغه رژیم سره د اړیکو د دادی کې دا په معنا نه ګڼل کیږي. امریکا او لویدیځ هیوادونه د اوکراین د جنگ عاملان دي. فارس خبری اژانس راپور کړی د امریکا د سیاسي علوم استاد لویدیځ هیوادونه په اوکراین کې د جنگ عامل معرفي کړل. د امریکا د پوهنتون دغه استاد جان ماشمایر زیاته کړه د اوکراین کړکۍ چې همدا اوس په حقیقي جنگ بدل شوی دی ټول د روسیې په سرحدونو کې د لویدیځ په سنګر باندې د اوکراین د بدلولو لپاره د لویدیځو هیوادونو له هڅو سره مربوط دی او د اسرائیلو د توغندي سیستم نه کارندوالی ثابت شوی دی. د سهونیست رژیم هم ټلویزیون چینل راپور ورکړ د سهونیست رژیم د کابینې وغړي زیب الکین په اسپانیزي ګمبسیا سیستم باندې د اوکراین د پوځ د نسم بلولو اصلي دلیل د روسیې د مډرن توغندۍ په مقابل کې د اسرائیلو د دغه توغندي سیستم نه کارندوالی وبلو. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، اوس به واسي سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په تهران کې د اسلامي وحدت د شپږ دیرشم نړیوال کانفرنس پیلېدل نومیږي. د اسلامي وحدت شپږ دیرشم نړیوال کانفرنس د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر په وینا او د اسلامي اتحاد سوله او په اسلامي دنیا کې له تفرقې او تنازع د ډډه کولو اجرایي لارې چارې او عملیاتي اقدامات په موضوع سره په تهران کې پیل شو. د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه لخوا د اسلامي وحدت د ونې اعلانې دا وروسته او د مسلمانانو د وحدت په پیاوړتیا کې د ایران د اسلامي جمهوریت ستراتیژي له مخې د متولیانو او د چارو د مسؤلانو لخوا د اسلامي وحدت نړیوال کانفرنس د ترسره کولو فیصله وشوه. له 1415 هجري لمریز کال څخه د اسلامي تبلیغاتو ادارې د دغه کانفرنس څلور پړاوونه ترسره کړل. له هغه وروسته د اسلامي مذهبونو د نږدې کولو نړیواله ټولنه چې په 1419 میلادي کال کې هجري لمریز کال کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په مر جوړه شوه. هر کال د ربیع الاول له 12 څخه تر 19 نیټې پورې د وحدت د ونې په پیلېدا سره د اسلامي وحدت نړیوال کانفرنس د اسلامي دنیا د شخصیتونو پښتون سره ترسره کوي. د اسلامي وحدت د نړیوال کانفرنس ترسره کولو هدف د مسلمانانو ترمنځ د یووالي او پیوستون رامنځته کول او د عالمانو او پوهانو د علمي او کلتوري لیدلوري د نږدې کولو په لړ کې د هغوی همفکري او هم اسلامي وحدت ته د رسېدا په لړ کې د علمي لارو چارو څېړل او وړاندې کول او په اسلامي دنیا کې د واحد امت جوړول او د مسلمانانو د ستونزو او مسایلو هوارول او په دې لړ کې د مناسبو حلارو وړاندې کول دي. د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم پرون د اسلامي وحدت کانفرنس د پیلېدا په مراسمو کې ویل د دې کانفرنس پیغام دا دی، موږ غواړو د اوسني انسان دوست ژوند د دین په بنیاد جوړ شي. د اسلامي دنیا شهیدانو بیدارې رامنځته کړه. ځینو فکر کوه چې اسلام یوه شخصي چاره ده، خو د اسلام شهیدانو د وینې په برکت اسلامي بیدارې رامنځته شوه او ټول مسلمانانو غواړي چې د اسلام د اصولو مطابق ژوند تیر کړي. زموږ دښمن هم له دې ویریږي. شک نشته چې استګواري دنیا نن سبا د اسلام د دینیت خلاف لکنې ډک واحد دریځ غوره کړی دی. دا شان چې پرله پسې د دروغو په نشرولو د اسلام او د رسول الله مبارک د کورنۍ پس په کوي سره د دنیا د مسلمانانو ترمنځ تفارقي د اچولو کوشش کوي. په دغه حساس پړاو کې د مسلمانانو ترمنځ د وحدت او یووالي ضرورت له مخکې څخه زیات احساسیږي او په همدې بنیاد اسلامي حکومتونو ته پکار دی چې اجازه ورنکړي دښمنان په تفارقي اچونې سره د اسلامي وحدت امت له یو بل څخه جلا کړي او متفارق کړي. په دې وجه د وحدتو نه د یزړتوب او د کلمې د وحدت او د دښمنانو د دسیسو د شنډولو لپاره یو مناسب فرصت بلل کیږي. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ
پاڼه
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینې و منې عزیزانو، سم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1401 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې 28مه نېټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع الاول لومړۍ خور د میاشتې له 14مې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 14مې نېټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه درې څلوېښت کاله پخوا د لومړني هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې په شپاړسمه نیټه د یوه روایت له مخې د اسلام قدرمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لخوا د هغوی مبارک له هجرت وروسته د جمعې لومړنی لمونځ وشو. د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کله چې د مدینه منورې نږدې سیمه ته ورسېده، د بنی سالم بن عوف د قبیلې په ځای کې چې قبان امیده د جمعې په ماسپخینې خطبه وویله او د جمعې لمونځ وکړ. د تاریخي روایتونو له مخې دا د جمعې لومړنی لمونځ و چې ادا شو. دغه موضوع د جمعې د لمانځه د عبادي او سیاسي فریضې د ارزښت ښودنه کوي چې د اسلام د پیغمبر په لومړني فرصت کې ترسره کړ. دا ویلو ده چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لخوا د جمعې لومړنی لمونځ د ادا کولو پر ځای وروسته یو جمعه جوړ شو چې اوس هم شته. درې سوه څلور اویا کاله پخوا د 1001 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې په شپاړسمه نیټه مشهور مسلمان عالم په فاضل تونی مشهور ملا عبدالله تونی بشرویه د ایران په لویدیځ ښار کرمانشاه کې وفات شو. هغه خپل زده کړې د اصفهان په یوې مدرسې کې د دینی علومو په زده کولو سره پیل کړې او د علمي درجو له ترلاسه کولو وروسته یې څو کتابونه هم چاپ کړل چې د اصولو په علم کې وافیه کتاب ته اشاره کولی شو. د دغه مشهور فقیه له نورو آثارو څخه حاشیه بر مدارک، حاشیه بر معالم او فهرست تهذیب شیخ طوسی ته اشاره کولی شو. شپږ نوي کاله پخوا د 1315 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې په 28مه نېټه ستر ایراني شاعر استاد محمد تقی شوریده شیرازی وفات شو. د عباس زوی محمد تقی شوریده شیرازی په 1216 هجري لمریز کال کې په شیراز کې زیږیدلی و او په اوه کلنۍ کې د چچک ناروغۍ له امله د بینایۍ له نعمته بې برخې شو، خو د خپلې ډېرې هوښیارتیا په وجه په لنډه موده کې د خپلو شعرونو په برکت مشهور شو او شعرونه یې د خلکو په ژبو جاری شول. محمد تقیبیا تهران تروان شو او د ناصر الدین شاه قاجار د پاملرنی ور وګرځید او د فصیح الملک لقب ترلاسه کرد. محمد تقی شوریده بیا شیراز ته لاړ او تر وفات پورې هلته پاتې شو. دغه شیرازی شاعر بالاخره په 98 کلنۍ کې وفات شو او د شیخ سعدی شیرازی د مزار په خوا کې دفن شو. شوریده شیرازی په قصیده ویني، غزل، طنز او شوخ طبع کې ستر نابغه وو. هغه په تیره بیا د هغو شعرونو په ویلو کې چې ډیر ستر مهارت ښودلی، پکې عامیانه او د فارس د خلکو اصطلاحات کارول شوي دي. له شوریده شیرازی څخه یو لر اثر په یادګار پاتې دی چې پکې د غزلیاتو دیوان، آزر، کشف المواد او نامه روشندلان شامل. څلور پنځوس کاله مخکې د 1348 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې په 1 نیټه د ایران د میناتور د هنر وتلي استاد حسین بهزاد وفات شو. بهزاد په زلمیتوب کې له نقاشۍ او انځورګرۍ سره ډیره مینه درلودله. هغه د هنري اثارو په وړاندې کولو سره ورو ورو مشهور شو او بالاخره د ایران د اوسمهاله تر ټولو مشهور او ستر میناتوریست په توګه وپیژندل شو. هغه د میناتور په صنعت کې په یو لر نوښتونو سره دغه اصیل او ارزښناک ایرانی او اسلامي هنر لاخه کړ. دغه مشهور میناتوریست په د رنګونو په کارولو کې نوي رودې کارولې او په رنګ سره به یې تاندوالی زیږاوه یا به یې کتونکي ته غم او خپګان القا کاوه. شاهنامه فردوسی، ایوان مدائن او فتح بابل نومې تابلوګانې د استاد بهزاد له ارزښناکو آثارو څخه دي.
دا وحدت و نی دیرو قدرمن اوریدونکو از مر سلامونه او نیکی پیرزوینه و منی عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی لخبل محترم همکار
جمیل حسین بنگس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د وحدت د اونۍ په مناسبت د پروګرامونو د لړۍ یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزان اول که څنګه چې تاسو ته پته ده د ربیع الاول یا لومړی خور میاشته د رسول الله مبارک د زوکړې یا میلاد میاشته ده. د اهل سنت او د روایتونو مطابق د 1500 میلادي کال د ربیع الاول 12 نیټه د رسول الله مبارک د نیکمرغه زوکړې ورځ ده. خو د اهل تشیع د روایتونو په مطابق د ربیع الاول 12 نیټه د هغوی د ولادت ورځ ده. د روایتونو د دغه اختلاف تر منځ ورځ، یعنی لا دولسم تر ولسم ربیع الاول د وحدت اونۍ نومول شوې ده او دا د مسلمانانو تر منځ د یووالي او نږدې کولو لپاره یو محرک ګرځېدلی دی. ایزن موږ په دې اړه یو لړ پروګرامونه برابر کړي چې دمګړې شپږم پروګرام درته وړاندې کیږي. په دغه پروګرام کې په اوسنۍ نړۍ کې د وحدت اصلي خطر، یعنی افراط او تفرید، او ورسره د مقابلې په لارو چارو تاسو سره خبرې کوو چې د دغه پروګرام په دوام کې به تاسو په دې اړه زموږ مطلب واره.
عزیزانو، په دې اونۍ کې مسلمانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د نیکمرغه زوکړې جشنونه جوړوي. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم په اسلامی مذهبونو کې د وحدت او دوستۍ سمبول دی. په اسلام کې هم د نورو دینونو په شان داسې کسان وو او شته چې د خپل دین د تعلیماتو پر خلاف اخیستونونه یې درلودل. دغه اخیستون یا برداشت افراطي او تفریطي وو. هیڅ یو دین دا ادعا نشي کولای چې منونکې له افراط او تفریطه بچ پاتې شوي وي. په دین کې د تفریط عنوان همیشه له هغو مسایلو چې افراطګرانو او اورپکو همیشه له هغه په استفادې سره له خپلو نظریو سره د نورو ملګري کېدل توجیه کړي دي، لکه څنګه چې تفرید کوونکي هم د افراد په تور همیشه په معتدلو او میانزلارو کسانو د کفر فتوا لګولې او نیوکې پرې کړي دي. په اسلامي مذهبونو کې دغه افراد او تفرید د مسلمانانو ترمنځ د اختلاف او شخړو سبب شوی دی. د اسلام دښمنانو هم د تاریخ په اوږدو کې هڅه کړې ده چې له هغو بهیرونو چې د اسلام له تعلیماتو یې افراطي یا تفریطي اخیستونونه درلودلي دي او نور مذهبونه یې تکفیر کړي، په مسلمانانو کې د اختلاف د اچولو لپاره له هغوی تر ډیره حد استفاده وکړي. بیلې او ایلې که په تیرو لسیزو کې په اسلامي نړۍ کې د انګلستان د استعمار مشهور سیاست پاته شوی، هغوی د اسلام په مختلفو مذهبونو په تیره بیا شیعه او سنی کې د اختلاف په اچولو سره د لویدیز له استعمار او اصلي دښمنه د مسلمانانو غفلت سبب شوي دي. دغه سیاست نن هم په مسلمانو هیوادونو کې د سیهونستانو او د هغوی د لویدیزو ملاتړو یو ستراتیژیک سیاست دی.
ایزانو د اسلام دښمنانو اسلامي انقلاب لا کامیابی ورسته انقلاب ته د گزار ورکولو او له داخلي استبداد او بهرني استعمار سره په مقابله کې د نورو مسلمانانو لپاره د اسلامي انقلاب د بیلګه ګرځیدلو د مخنیوي لپاره ډیر چلولو نکړي دي، خو هیڅ یو چلې ایران انقلاب ته توان نه دی رسولی. د دې په بوټا په ظلم ځپلو اسلامي هیوادونو کې اسلام ژوندی شو او له سیهونیزم او د هغې له لویدیزو ملاتړو سره د مقابلې لپاره د ازادي غواړو غورځنګونو د یوازیني لارې په توګه دنیا ته وړاندې شوه. سیهونستانو د خپلو لویدیزو امریکایي ملاتړو په مرسته هڅه وکړه له مختلفو اسلامي مذهبونو ترمنځ د اختلاف په اچولو او د افراطي تکفیري بهیرونو په پیاوړي کولو سره مسلمان هیوادونه ټوټې ټوټې او بې ثباته کړي. د سعودي عربستان وهابي تکفیریان د سیهونیست رژیم د اصلي ملاتړي په توګه د امریکا د دغه سیاست اجرا کوونکي شول. د القاعده د ترهګر تنظیم مشران او غړي او د داعش جبهة النصرة جنگوي لخر او یا بوکو حرام په شان د ډیرو ترهګرو او تکفیری ډلو مشران او غړي په پاکستان، افغانستان او ځنه نورو هیوادونو کې د وهابیانو په خوانزیو کې سبقونه ویل دي. اغوی له اسلامي مذهبونو او هغه مذهبونو سره د مقابلې لپاره چې د وهابي تفکر خلاف دي د تکفيري بهیرونو د پیاوړتیا په غرض ډېرې زیاتې پنګونه وکړي. د وهابیت د تعلیماتو لمخې له اسلامه د وهابیانو د انحرافي برداشت او خستون مخالف کسان له اسلامه وتلي دي او د اغوی سزا مرګ ده. اسلام لا سولاغواړو او عدالت غواړو تعلیماتو د وهابیانو د غاخستون په عمل کې په مسلمانانه ټولنه کې د دښمنۍ او کینې د تخم شیندل وو. په افغانستان کې طالبان او القاعده او په عراق او سوریه کې داعش، په پاکستان کې جنگ ویلخر او سپاهی صحابه او په افریقا کې بوکو حرام د وهابیت په تعلیماتو په عمل کولو سره په لکونو مسلمانان وژلي او یا هم بې کوره کړي دي. البته دغه افرادګری واځ په اهل سنتو کې نه ده، که څه هم د اهل سنتو د څلورو مذهبونو ډیر عالمان وهابیت د اهل سنتو لا ډلې نه غني او د تکفيري وهابیانو خبرې او افکار له اسلامي تعلیماتو بهر غني. عربستان عالم محمد بن علوی مالکی چې په مسجد الحرام کې د حدیث او فقه د تدریس کورس یې درلودا د وهابیت په تفکر لانی وکړو کوونکو څخه هغه د خپل کتابونو لا خبرې دورسته محاکمه او پانسه یا اعدام محکوم شو. مالکی په خپل یو کتاب کې د تکفیر په رد کې لیکي، مونږ په داسې کسان وخته شوی چې د کفر او شرک په خبرولو او په ناصحیح او اوصافو او القاب سره د احکامو په خبرولو کې تخصص لري. داسې صفاتونه چې لاغه مسلمان سره چې په توحید او پیغمبر په نبوت گواهی ورکوي نه خي. من جمله دا چې وهابیان هغه کسانو ته چې په مذهب کې د هغوی د رای او نظر مخالف دي تحریفون کی دجال مداریان بدعتیان او په اخره کې مشرک او کافر وایي. لزنو کم عقلانو وینو چې په پراخ ډول دغه کنزلو او قبیح الفاظو مثالونه استعمالوي، هغه الفاظ چې یوازې د کوڅه او بازار خلک وایي، هغه کسان چې د دعوت اسلوب او په بحث او مباحثه کې د ادب په طریقه سم نه پوهیږي.
عزتمنو اوریدونکو، د تشیع مذهب هم په خپلو تعلیماتو کې له ډیرو افراطونو او تفریطونو سره مخامخ دی، او د دغه افراط او تفریط په وجه تکفیری وهابیان د شیعه مذهب پر خلاف خپل دروغ د شیعه مذهب د پیروي په ادعا کوونکو ځینو افراطی ډلو او بهیرونو په استناد سره وړاندې کوي. د تشیع په تاریخ کې همیشه مختلف کسان په ځینو مذهبي لیتوګو او افکارو کې له افراط سره مخامخ شوي دي، خو هیڅکله دغه افراطګري د کوم خاص بهیر په خدمت کې نه وو او د ډلو او بهیرونو د تبلیغ او دودولو په هدف سره ترې استفاده نه ده شوې. دا په داسې حال کې دي چې ورته انګلیسي شیعه ویل کېږي. له مذهبي افراطګرۍ په استفادې سره هڅه کوي مسلمانانو او نړیوالو ته د تشیع متفاوته او سپیره څیره وړاندې کړي، او د ایران د اسلامي انقلاب د نفوذ مخه ډب کړي. هغوی په اروپا، په تربیا، په انګلستان کې د ځینو بهیرونو تر ملاتړ لاندې غواړي د ایران له دننه د سوچه او انقلابي تشیع په وړاندې ودرېږي، او په مذهب کې د ننه په مبارزه سره د تشیع د جاذبو په متزلزل کولو سره هغوی په دافعه بدل کړي. دغه بهیر د خلکو له حکومتي او د مذهبي تعصباتو په ناوړو استفادې سره ټول دینی مطالب له اهل سنتو سره ټکر او دښمنۍ ته بیایي، او یوازې د شیعه سنی د اختلاف له تنګو عینکو ټولو دینی مسایلو ته وګوري. په دغه رودې سره مبلغان یوازې هغه مسایل بیانوي چې شیعه او سنی پکې اختلاف لري، او غواړي دغو بحثونو ته په لمن وهلو سره دینی او مذهبي اختلافات او دښمنۍ سخت کړي. له دې امله دوی په ډیرو مهمو دینی تعلیماتو لکه توحید او نبوت سترګې پټوي، او د دغه بهیر پیروان د اسلامي عقایدو د دغو لویو اصولو ته هم یوازې د شیعه سنی د اختلاف له زاویې ګوري او پرې کار کوي. نو د نورو د شبهو په وړاندې مناسب او منطقي ځواب نه وړاندې کړي، که څه هم دغه بهیر د خپل رسالت او پیغام دنده د وهابیت له بهیر سره به مقابله او دښمنۍ کې ګڼي، او حتی په دې نوم سره له ټولو مسلمانانو سره دښمنۍ او تربګنۍ توجیه کوي، خو په رفتار او عمل کې له وهابیت سره غژمله او هم لوری عمل کوي،
او لدې نظر د دوه دوارو بهیرونو ترمنز کاملا سمون موجود دی. د شیعه افراطی بهیر هم د وهابیت پشان لخپلو نظریاتو سره سره لکشان اختلاف هم نزغمی او د شریعت د منلو لپاره د یو معیار په توګه د خپلو افکارو او حتی ارتقاطي عادتونو په معرفي کولو سره د نورو مسلمانانو او حتی نورو شیعیانو تکفیر او تفسیق په خپل اجنډا کې راوستی دی. د اسلامي انقلاب سلار خود تل او همیشه په دې مهم ټکی ټینګار کړی چې هیڅ کله باید د شیعه او سنی ترمنځ د دښمنۍ اسباب برابر نکړو. دوی ټینګار کوي موږ له اهل سنت او مسلمانانو سره یو یو واحد یو، ځکه چې مسلمان ورونه سره یو ورونه دی. که یو څوک داسې خبره وکړي چې زموږ مسلمانان ترمنځ د تفرقې سبب شي، پوه شئ چې دغه کسان یا جاهل دي یا له هغو کسانو دي چې غواړي د مسلمانانو ترمنځ اختلاف واچوي. د شیعه سنی مسله بیخي شته نه، موږ ټول په خپلو کې ورونه یو.
ازنو د وحدتونه او د ټولو مسلمانانو د وحدت د چورلیس په توګه د اسلام د پیغمبر میلاد یو فرصت دی چې د اسلامي مذهبونو عالمان لایو بل سره کښینی او په ځینو عقیدتي مسایلو کې له اختلافاتو سره سره په یو چورلیزي او محوري اصل ټینګار وکړي. مسلمان عالمان باید د وحدت له مقولې په صحیح شناخت سره له افراط او تفریطونو سره مقابله وکړي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د وحدت د اونۍ په مناسبت د دغه مطلب وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری.
افغانستان او پاکستان
په 13 اونۍ کې
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین منګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د اوریدو فرصت ولرئ.
ایزانو په سر کې به لنډې خلاصې ته تاسو پام راګرځو. د سونګو د صادراتو د دوام په موخه د ایران لا پریکړې د افغانستان هرکلی. د افغانستان د ښوونیز او روزنیز نظام د لنګیدو خطره. په افغانستان کې د انتقالي ادارې له طرحې څخه د حکمتیار هرکلی. د افغان هزاره قومیتونو وشلاو د لویدیځوالو دواګونی معیارونه. په افغانستان کې د خنډیو ترهګرو بریدونو دوام، د پاکستان او د امریکا د پوځي قماندانانو لید کته، او د پاکستان په پخوانی لومړي وزیر عمران خان د اوسنی لومړي وزیر شهباز شریف تور لګونې د تیرې اونۍ مهمې پیښې.
زدمن اوریدونکو، د طالبانو د سوداګری او د صنعت وزارت افغانستان ته د ایران څخه د سوانګو د صادراتو د هوکړې له غزیدو څخه هرکلی کړی دی. د طالبانو د سوداګری او د صنعت وزارت په یوه اعلامیه کې افغانستان ته د سوانګو د صادراتو د هوکړې د غزیدو لپاره د ایران له پریکړې څخه په هرکلی سره وویل چې دغه بهیر د څلورو نورو میاشتو لپاره غزول شوی دی. د طالبانو د سوداګری او وزارت اعلان وکړ چې دغه وزارتخانه ل خپل ټولو امکاناتو کار اخلي څو د وارداتي لارو په مخ کې خندونه او دغه هیواد کې د سوانګو او ضروري توکو د کمښت مخنیوي وکړي. په ورستي میاشتو کې د سوانګو بیا من جمله د تیرو او غازو قیمت په افغانستان کې په بیسار توګه لوړ شوی دی. تیر ورځ هم د طالبانو چارواکو د افغانستان شمالي پولي حیرتان بندر ته له روسیې څخه د تیلو د لومړنۍ جوپې در رسیدلو خبر ورکړ. په افغانستان کې د 2021 میلادي کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنې دوره په دیخوا او د افغانستان په اقتصاد باندې د لویدیځو هیوادونو بندیزونه دغه هیواد کې لوی بحران او کړکېچ رامنځته کړی. امریکا د طالبانو د واکمنې په لومړیو کې په بهیر کې د افغانستان د مرکزی بانک لس میلیارد ډالریزه شتمنی کنګل کړ. د یادو ستونزو سره په هممهاله توګه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنې څخه د نړیوالې ټولنې پرهیز او د هیواد سره د نړیوالو مرستو بندېده په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا نخې نښانې راښکاره شوې دي.
ایزانو د بحران د نړیوالې ادارې په ورستي راپورټ کې راغلي چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان د شتمنیو کنګل کېده او د نړیوالو مرستو بندېده د هیواد حکومت د پاشلتیا تر حده رسولې ده. د حکومت د مامورینو تنخواګانې نه ورکول کېږي، لومړني خدمات ولسته نه وړاندې کېږي، مالي څانګه فلجه شوې ده او آزاد اقتصاد د نسکورېدو په حال کې دی. د خوراکي تو کو د بې زیاتیدا او بې ساري گرانی لایوي خو او د افغانستان د ملي اسارو یعنی د افغاني د ارزښت کمیدا لبل خو د افغانستان حالات دومره پیچلي کړي چې بشري او نړیوال مرستندوی ادارې په دغه هیواد کې د پراخې لوګې کاختی او د بشري نورین د رامنځته کېدو په حق لا پرله پسې خبرداري ورکړي. په پیسیفیک او آسیا کې د ملګرو ملتونو د پرختی پروګرام مشروي چې د دې مخکې چې طالبان د 2021 میلادي کال د اگست په میاشت کې واکمن شي، د افغانستان اقتصاد د 60 میلیارډ ډالریز داخلي ناخالص تولید یعنی جی ډی پی په درلودلو سره ډیر وړو کې اقتصاد درلودو چې په یو کال کې کابو 15 میلیارډ ډالر للاسا ورکړل. د افغانستان د شتمنیو په کنګل کولو کې د امریکا او د اروپا سیاست همدارنګه د نړیوالو مرستو کمیدا د هغوی د ادعا په پوټا تر ټولو زیات د افغانستان ولسته تاوان رسولې دي. په داسې یو حالاتو کې د ایران اسلامي جمهوریت په تیر وکال کې لاتیرو لسیزو را په دې خوا د خپل اصولي سیاست په دوام کې د افغانستان له ولس څخه ملاتړ زیات کړي او د طالبانو د واکمنېدو را په دې خوا د درملو نیولي بیا تر خوراکي توکو پورې په لسکونو مرستندویا جوپې دغه هیواد ته ورډیګلې دي. په دې لړ کې ایران د افغانستان د خلکو له معیشت او اقتصاد سره د مرستې په خاطر د هیواد ته د تیلو په شمول د سونګو تامین ته هم توجه کړی ده او تهران هڅه کوي چې د افغان ولس په وړاندې د امریکا او اروپا د غلیمانه سیاستونو سره سره د افغانستان د سونګو اړتیاوې تامین کړي. ایران په داسې حال کې افغانستان ته د سونګو د صادراتو بهیر د څلورو میاشتو لپاره غځولی شي. د ژمي په درشل کې یو او په افغانستان کې هوا په سړېدو ده. ایران دغه اقدام په داسې وخت کې ترسره شوی چې لویدیځوالو افغانانو سره هر ډول مرستې له سیاسي مسایلو سره تړلې دي، خو ایران په دې کار سره د ژمي او د هوا له سړېدو نه د افغانانو او د طالبانو د حکومت اندېښنې اوارې کړې او د تیلو او د ګازو د تامین په هکله ډاډ ورکړی دی.
د ماشومانو د ژغورنې نړیوالې ادارې په خپل تر ټولو لستی او ارزونه کې د افغانستان روزنیز نظام د پاشلتیا په حال کې بللې. د دې ادارې د ارزونو پر اساس تر افغانستان وروسته سودان، سومالیا او مالی هغه درې هیوادونه دي چې ښوونیز او روزنیز نظامونه یې کمزوري دي. په دغه راپور کې د کورونا د خپراوي، موسمي بدلون او د جنگ او جګړو اثرات د ښوونې او روزنې په نظامونو ارزول شوي چې په یادو څلورو هیوادونو کې 9.8 میلیونه ماشومان له زده کړو څخه بې برخې کړي دي. د افغانستان روزنیز او ښوونیز نظام تل د کورونا او جنگ جګړو او یا هم د پردیو د یرغل له امله په تیرو څو لسیزو کې له کمزورتیا او محدودیتونو سره لاس او ګریوان پاتې شوي او جدي نیمګړتیاوې لري چې د دې هېواد د تعلیم په کیفیت او کمیت باندې ناوړه اغیز شیندلې دي. د افغانستان د ټولنې سنتي جوړښت او د تعلیم په وړاندې د ټولنې د ځینو پرګنیو او ناسم لیدلوري او د پیاوړي روزنیز بېخبناو په رامنځته کولو کې د افغان حکومت کمزورتیا سبب شوی چې د افغانستان د تعلیمي نظام د نړیوال سټانډارډونو ترمنځ نه ډکېدونکي واټن رامنځته کړي. دوی عمده ستونزې موجود دي. یو دا چې د افغانستان د پوره ټولنې لپاره د تعلیم زمینه برابره شوې نه ده، او دوهم ستونزه هم د کیفیت له نظره د افغان تعلیمي نظام کمزورتیا ته بېولې ده. په تیرو دریو کلونو کې د کورونا د وبا له خپراوي او د ښوونځیو او پوهنتونونو کې له بندېدو وروسته په افغانستان کې انټرنیټ ته عامه خلکو د محدودو لاسرسیو له امله ګڼ شمېر محصلین او زده کوونکي له زده کړو څخه محروم شول. خو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته روزنیز نظام نور هم وځپل شو.
ایزانو په افغانستان کې په پرله پسې لسیزو کې د تاوتریخوالو له امله د دې هیواد روزنیز نظام په نړیواله کچه کې تر ټولو کمزوري تعلیمي نظام رتبه خپله کړې ده. له بلې خوا طالبان بیا د اکیډمیکو زده کړو په کمزوري کولو سره د دینی مدرسو د پراختیا په لټه کې دي، چې دا مسله هم د افغانستان د تعلیمي نظام ته یو بیا بل ګزار بلل کېږي. د افغانستان د معارف او پخوانی وزیر میرویس بلخی وایي چې طالبان لا جنگ نه مخکې او په افغانستان باندې تر واکمنۍ دورسته د خپل تر واک لاندې په سیمو کې ښوونځي په دینی مدرسو باندې بدل کړي وو. دا یو لوی خطر رامنځته کوي، ځکه چې ماشومان په دینی مدرسو کې د ټولنې د ضرورت ټول مهارتونه نشي زده کولای. له غیر دینی علومو د ماشومانو محرومول یو غیر منطقي چاره ده. یا د ستونزې سبب شوی چې ګڼ شمېر ښوونکي او د پوهنتون استادان له روزنیز نظام څخه بیل شي. دا هم افغانستان کې د ښوونې په ډګر کې یوه بله ننګونه رامنځته کړې ده. همدارنګه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د 2020 کال د اکتوبر په مانیټا په افغانستان چارو کې د ځانګړي رپورټر د څوکۍ د رامنځته کولو لپاره پریکړه لیک صادر کړ چې د بشري حقوقو په زمینه کې په تیرابیا د قومیتي لګکیو او د میرمنو د تعلیم په زمینه کې د طالبانو په حکومت نیوکه په زیاتیدو دي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا په دې لړ کې په افغانستان کې خپل د ځانګړي راپور چې یعنی ریچارډ وینټ ماموریت موده د یو کال لپاره وغځوله او په ترڅ کې مسؤلیت ورکړسو د بشري حقوقو تیروتنې او د ماشومانو په حالاتو په اړوند معلومات بیا ثبت کړي او د ملګرو ملتو شورا ته راپورونه چمتو کړي. Thank you.
د پاکستان د پوز قومندان په واشنگتن کې د امریکا له دفاع وزیر لوی داستین او نورو امریکایي چارواکو سره د دواړو خيزو همکاریو په اکله خبري اترې وکړې. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د امریکا له جکپورو چارواکو سره په لیدنه کې واشنگتن سره د همکاریو لپاره د اسلام آباد په لیوالتیا تأکید وکړ. د پاکستان د پوز د اعلامیې له مخې باجوا د امریکا د دفاع وزیر او نورو چارواکو سره په لیده کاته کې د هغوی له مرستو څخه قدرونه کړې ده. په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند د سیاستونو له مخې او واک ته د شهباز شریف له رسیدو څخه وروسته د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ کړکېچنې اړیکې په ښه رغېدو دي. د عمران خان د واکمنې په دوران کې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې لانجمنې شوې، خو عمران خان د تحریک انصاف د ګوند مشر د پارلمان له لوري په عدم رایې اعتماد سره لیرې کړی شو. د عمران خان او د امریکا ترمنځ د لانجو یو ستر لامل دا و چې عمران خان د پوځي اډې د ورکړې لپاره د سپینې ماڼۍ له غوښتنو سره په سخته مخالفت وکړ. شهباز شریف له واکمنېدو څخه وروسته د خپل بهرني سیاست د لومړیتوبونو په بیان کې له امریکا سره د پاکستان د اړیکو پر رغېدو تأکید وکړ. په دې خاطر په وروستیو میاشتو کې د خارجه وزیر په شمول پاکستانی چارواکو هڅه کړې ده چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا له منځه یوسي او واشنگتن سره خپلې اړیکې لا پیاوړې کړي. افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته پاکستان څخه د سپینې ماڼۍ اصلي غوښتنه دا وه چې یو شمېر خپلې پوځي اډې امریکا ته په واک کې ورکړي، څو له هغه ځایه په افغانستان کې خپل استخباراتي عملیاتونه مخته بوزي. خو عمران خان له دې مسئلې سره په کلکه مخالفت وکړ او دا مسئله د امریکا او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې لانجې خپل اوج ته ورسولې. په داشان حالاتو کې چې د پاکستان اوسنی حکومت امریکا سره د اړیکو د رغولو په لټه کې دی، واشنگتن ته د پاکستان د پوز د مشر سفر د دې خودنې کوي چې پاکستان غواړي د ځینو امتیازاتو په بدل کې امریکا سره د افغانستان په زمینه کې ملګرتیا وکړي.
ایزانو د پروگرام نور همدلته پای ته رسید. تر بل پروگرام پلوی او مهربان خدای سپارو.
خاد او آباد اوسئ. Thank you.